څلور بجې سوې دا خبرونه تر پنځو بجو ده. السلام علیکم. په دې وساته خبرونه کې اوري چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د خبرو دوی اونۍ پوره سوي معلومه نه ده چې دوی به بیا بحث تکشین او پر اختلافي ټکو به سلا کیږي او که څنګه. پایل خبرونه کېږي له فریبا ظاهر نه اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. په کاپیسا کې یولسو غیر مسؤول وسلوالو پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تیری کړی او د اوکراین پوځ وایي په دې هېواد کې د یوې پوځي مسافروړونکې الوتکې د لوېدو له کبله شپږ ویشت سپرلي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون پی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنۍ ته ویلي چې فکر نه کوي طالبان د یوې سیاسي جوړجاړي د مخه دایمي اوربند ومني. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره هم مهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې درنې جګړې روانې دي. زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې په روانو جګړو کې د ډیروالي سره د تاوتریخوالي سطح او د ملکی او پوځیانو د مرګ ژوبل شمیره د پروسو شکال تر همدې مودې کم ده. د امریکایي ډیپلومات زیاتوي چې د جګړو د دواړو لورو لخوا د تاوتریخوالي کمیدو ته اړتیا ده. په همدې ترڅ کې طالبانو نن په بدخشان او بامیان ولایتونو کې د یو شمیر سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې خو دقیق ارقام نه دي ښودلې. په کاپیسا کې د کاپیسا امنیتي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تیری سوی دی. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د کاپیسا ولایت په حسیدوم ولسوالۍ کې سوې چې د دغه کس په وینا یوولسو نامعلومو وسلوالو پر دوو پیغلو نجونو ډله ییز جنسي تیری وکړ. دغه سرچینه زیاتوي د پیښې عملین له سیمې تښتېدلي دي او د کاپیسا پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. اخو د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري نن رسنیو ته وویل چې طالبانو د یادې ولسوالۍ په رمضاني کلي کې ماین شخ کړی و چې نن سهار پر ملکي وګړو وچاودید. د شغلي اکبري په خبره په دې پیښه کې څلور نور ملکیان ټپیان شوي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودله. د دغه وزارت ویاند عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل
تفاهملیک په اساس باندې دوی په افغانستان کې علاقمندي لري. فورسکو میټل استرالیایي کمپنۍ ده، میلیاردران دي، دوی علاقمندي لري چې افغانستان په سرو زرو وسپنه، طلا او لیتیم کې پانګونه وکړي.
د شغل مطفی په خبره د افغان حکومت او فورسکو میټل کمپنۍ ترمنځ د لاسلیک سوي تفاهم لیک پر بنسټ به یا د کمپنۍ په بیلابیلو برخو کې له پانګونې سربیره د تخنیکي ظرفیتونو په لوړولو کې هم له افغانستان سره مرسته کوي. سموږ غلازه د ریډیو اوري. د اوکراین پوځ وایي په دې هېواد کې د یوې پوځي مسافروړونکې الوتکې د لوېدو له کبله شپږ ویشت سپرلۍ وژل شوي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي د انتونوف ان شپږ ویشت ډوله الوتکه پرون مازدیګر د دې هېواد په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې د کښېناستلو پر مهال لوېدلې ده. چارواکو وروسته وویل چې یوه پیلوټ د الوتکې تر کښېناستلو لږ د مخه د یوه انجن د خرابوالي راپور ورکړی و. په دې پیښه کې په لومړي سر کې دوه کسان ژوندي پاتې سوي وو او روغتون ته انتقال سوي وو چې وروسته د یوه کس د مړینې خبر ورکړل سو. د پیښې د علت په اړه تحقیقات روان دي. د بشري حقوقو یوې بندي ایرانی فعالې نسرین ستوده خپل د نخ وړو اعتصاب پای ته ورسوه. د نوموړي میړه رضا خاندان نن پر ټولنیز رسنیو ولیکل چې میرمنې یې د نازک روغتیایي وضعیت له کبله دا اقدام وکړ. نوموړي د اګست له یولسمې څخه د تهران په ایوین زندان کې د نخ وړو اعتصاب پیل کړی و او دلیل یې دا ښودلی و چې په ایران کې سیاسي بندیان د کرونا ویروس له خطر سره مخامخ دي. نسرین ستوده د سپتمبر پر نولسمه د خراب روغتیایي وضعیت له کبله روغتون ته انتقال سوه خو ورځ وروسته بیرته زندان ته یوړل سو چې دغه اقدام پراخ خبرګونو نه درلودل. نسرین ستوده د 2013 کال په جون میاشت کې په تهران کې لخپل کور ونیول سو. نو موړې د سیاسي بندیانو چې په غوي کې د جبري حجاب پر ضد اعتراض کوونکي شزي هم شامل دي د دفاع په تور په اته دیرش نیم کال بند او یو سل اته څلوېشت درو وهلو محکوم سو. دا باید دولس کال بند تیر کړي چې په ضمانت د خوشي کېدو لپاره شرایط پوره کړي. او راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري یو محافظه کار قاضي ایمی کانی باریت د ستري محکمې د مشر په توګه معرفي کړي. دا راپورونه داس مال خبريږي چې د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ نن مازدیګر دا اعلان وکړي. د نیویارک ټایمز او سی ان ان په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې ولسمشر د دې کار نیت لري. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته واجی است. په قطر کې د حکومت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو خبرو دوی اونۍ پوره سوي. نن دوی بیا سره کښېني. د حکومت د مذاکره کوونکو ډلې یو غړي
نن له وخت نه مخکې ده سه زه ووایم سي نن به د مقابل لوري د پلاوي سره د موږ ایحت وکولی سي زمینه به مساعده سي کیبني سکه به کېننی.
دا راپور هم اورید چې د کابل په شمال کې د طالبانو پر ضد نن مظاهره و. بل خو په کابل کې د ډاکټر نجیب الله پلویانو اعتراض وکړ. د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له یو نږدې کس سره د ډاکټر نجیب د وژل کېدو په اړه وری.
بدبختانه دته د میدان هوایی نه اجازه نه ورکول کیږي او دای مجبوریږي چې لاس د ملل متحد دفتر ته ورننوي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر یو میلیونو ته نږدې سوی دی. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. حقیقت څه دی او د ځوانانو پروګرام تاندې څانګې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسیدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون سی بی ایس نیوز آور امریکایي رسنوي ته ویلي چې فکر نه کوي طالبان د یوې سیاسي جوړجاړي د مخه دایمي اوربند ومني. بلخوا په قطر کې د طالبانو په مرکزي پلاوي کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د دواړو خواوو ترمنځ کومه غونډه ونه سي. خو د دولت د مرکزي پلاوي یوه غړي وایي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې دي. بلخوا پخوا دا ډول غونډې اکثر د ورځې په پای کې سوي دي. دیوانه درو نور تفصیل.
د دوه اونیو په تیریدو سره لا هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز د خبرو کړنلاره نه ده ورستې شوې او اټکل کېږي چې نن هم کومه ناسته ونه شي. د طالبانو په مرکچی پلاوي کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خودلو په شرط د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې حکومتي پلاوي یو خوله نه دي نو ځکه خبرې ځنډیدلې دي. سرچینه وایي دا چې د پلاوي غړي د بیلابیلو خواوو او ګوندونو استازیتوب کوي هر مجلس ستان نوی نوی غختنی راوړي او چې په کومه خبره پایلته نګدیواله راشي دوی له مجلس ووزي او چې بیرته راستانه شي تعبیر یې بدل شوی وي. سرچینه دا هم وایي چې حکومتي پلاوی د پریکړو صلاحیت نه لري. خو د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړی شریفه زرمتی بیا دا خبري ردوي.
مقتدی خغلی ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی له طرفه د تردیر بریده پوری د پریکړو او د فیصلو اجازه او صلاحیت راکړل شوی ده. پرته له هغه ملي غټو موضوعګانو نه چې د افغانستان لوی جرګې فیصله کوي، د افغانستان حکومت او د پارلمان غړي به پرې پریکړه کوي، هغه مسایل به وسي. دوی ته به پاتې کېږي غیر له هغه موږ د ډیرو مسایلو د ډیرو موضوعګانو د پریکړو او فیصلو صلاحیتونه لرو.
د طالبانو دغه نمپټي سرچینې چې ازادي راډیو سره خبرې کړي ویلي چې نن شنبه به د دواړو خواوو ترمنځ کومه ناسته ونه شي. خو د حکومت د مرکچی پلاوي غړي شریفه زرمتی بیا وایي په دې اړه څه ویل له وخته مخکې دي. په تېره کې څو ځله دا غونډې د ورځې ناوخته شوې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاوي د بین الافغاني خبرو د پیل په مخه د روان کال سپتمبر په 11مه د قطر پلازمینې دوحې کې سره مخامخ شول. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري هم وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی د افغانانو د خپل منځي خبرو د پرمخ بیولو لازم صلاحیت لري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی لازم صلاحیتونو څخه برخمن دي. همدا چې د افغانستان مذاکراتي پلاوی مختلفو غزینو په ګوټه کې تر سوچي یو مناسب نتیجې ته ورسیږي. دا په خپل دا په داګه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پوره
او لازم او صلاحیتونو څخه برخمن دي.
خو د افغانستان د سول انسټیټیوټ بیا وایي د طالبانو او د افغان حکومت مرکچی پلاوی یو هم د خبرو پر مخ بیولو پوره صلاحیت نه لري. د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي طالب مشران باید خپل مرکچی پلاوی ته پوره واک ورکړي او افغان مرکچی پلاوی هم باید په یو خوله بین الافغاني مذاکرات پر مخ یوسي سو د ډاډ فضا رامنځته او مذاکرات ښه پایله ورکړي.
په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره مهال د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د درنې جګړې او پوځي عملیات روان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د روانو جګړو له ډیروالي سره سره د تاوتریخوالي سطحه او د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېره د تیر کال د همدې مودې په نسبت کمه ده. د ارزګان د ګیزاب او دیراوت ولسوالیو په ځینو سیمو کې د طالبانو د ځپلو په موخه عملیات روان دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د ارزګان امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د دغه ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سحر نن ازادي راډیو ته وویل چې یادي ولسوالۍ ته اضافي کمانډو سرتیري رسیدلي او هلته یې د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي کوم چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو څخه نیولي وو. سحر وایي د یادو عملیاتو پر مهال هلته افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې دی چې یوه اونۍ وړاندې سلګونه وسلوالو طالبانو د ګیزاب ولسوالۍ پر مرکزي امنیتي پوستو ډلهیز بریدونه وکړه چې لسګونه افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړوله او یو شمېر سیمې هم د افغان پوځیانو څخه ونیولې. تر ګیزاب وروسته سمدستي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس پر میشتو امنیتي پوستو ډلهیز بریدونه پیل کړه چې نن د بازار تر څنډو ورسول چې نن د جګړې دریم ورځ ده. د ارزګان ولایت امنیه کمانډان وایي یادي ولسوالۍ ته هم د مرستې لپاره کمانډو سرتیري رسیدلي او هلته یې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي او ګڼې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه بیرته پاکې کړي دي. نوموړي وایي هلته د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله پورې 15 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیري وژل شوي او 2 پولیس نور هم ټپیان دي. سهار وایي اوس مهال په دهراوت ولسوالۍ کې جګړه نسته او وضعیت عادي دي، خو په ولسوالۍ کې بیا میشت امنیتي مسؤلین وایي چې دوی اوس هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یادې ولسوالۍ ولسوال عبدالکریم ظفری وایي چې په یادو ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال تیره شپه یو ملکي کس او 2 افغان سرتیري وژل شوي او دغه راز 2 افغان سرتیري نور هم ټپیان دي. وسلوال طالبان بیا د افغان چارواکو دا اداره دوي او وایي چې دوی ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو په ولسي جرګه کې بیا د ارزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي وایي چې یادی ولسوالۍ اوس هم وسلوالو طالبانو کلکې محاصره کړي او افغان پوځیانو هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کابل ته د طالبانو دراتک د څلورويشتمې کلیزي په ورځ د کابل په شمال کې سلګونو کسانو د دې ډلې پر ضد مظاهره وکړه. دوی طالبان جنایتکارانو بلل او ټینګار وکړ چې دغه ډله باید په واکه شریک نسی. د 1315 اویو مریض کال د تل پر 15 د برهان الدین رباني د حکومت په شاتک سره وسلولو طالبانو کابل ونیو او 15 کالې حکومت وکړ. تفصیل لنجي صافي څخه.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو په کړنلاره بحثونه کېږي، د کابل په شمال کې څلګونو کسانو کابل ته د طالبانو د راتګ د څلورویشتمې کلیزې په مناسبت د دې ډلې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو اجباري کړه کېدو ته د شمالي د خلکو اړ کېدل او په سیمه کې د انګورو د تاکونو لمنځه وړل د طالبانو لخوا جنایت وبالو او پر ضد شعارونه ورکړل. د لاریون یو تن سنبالونکي محمد سالم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در 5 میزان سال 1375 وقتی طالبا
جدیل 1315 یم المریس کال د میزان په 15 منی ټاکل چې طالبانو شمالي ونیو. لومړی کار یې د ونو پر کول وو، وروسته یې کار پر یو سوځدل زمکه د سیاست پلي کول وو. د ماشومان او مرمنو وژلو باندې لاس پورې کړ. نو هیڅ کله هغه ورځ نه سو هیرولای. طالبان یو تورستی او جنایتکار ډاله ده.
نه شپېته کلن نورګل د مظاهرې په سنډه کې ازادي راډیو ته وویل طالبانو چې کله د 1415 لمریز کال د میزان په 15 نیټه کابل ونیو زما میرمن او درې ماشومان ووژل شول.
کله چې په لومړۍ ورځ طالبان کاریزی میر ته راغلل زما درې زامن او میرمنې شهیدان کړل او زموږ کورونه هم وسوځول. که چیرې طالبان سوله وکړي موږ هغوی بخو، خو دا نه منو چې اسلامي امارت راشي او طالبان واک ته ورسیږي.
د کابل پروان لوی لارې مظاهره کوونکي وایي نړیواله ټولنه باید پرې نږدي چې طالبان د واک برخه شي. مظاهره کوونکو جمهوریت، د ښځو ازادي، د رسنیو ازادي او د اساسي قانون خوندیتوب خپلې سرې کرښې وګڼلې. د کابل د شمالي سیمو مظاهره کوونکو ویل طالب ډله د جنایت ترسره کولو له امله باید له خلکو بخښنه وغواړي. یو تن لاریون کوونکی محمد نصیر:
دا روښانه ده چې طالبانو لاس په تاوتریخوالي پورې کړ. د میزان 15 هغه ورځ وه چې طالبانو کابل اشغال کړ. د خلکو کورونه یې وسوځول، کونډې پر ځای پاتې شوې. هغوی تروریستان دي او موږ طالب نه غواړو.
هڅه مو وکړه څو په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو نتیجه ورنه کړه. دغه مظاهره داسې مهال کېږي چې کابل ته د طالبانو له راتلو 24 کاله وروسته یو ځلې بیا دغې ډلې د کابل په ځینو برخو کې حضور پیدا کړی. د نننۍ مظاهرې په 10 کیلومترۍ کې د شکردرې ولسوالۍ په ځینو برخو کې هم طالبان فعالیت لري.
ومردل چې د کابل په شمال کې په سلګونو کسانو د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه او دغه ډله یې جنایتکاران وبلل. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لسګونو پلویانو د نوموړي د 24 تلین د لغوه کېدو په عکس العمل کې په کابل کې مظاهره کړې ده. خو تر هغه مخکې اوري چې روغتیا وزارت نن شنبه د سپتمبر 26 د فارماسیستانو یا درمل جوړونکو نړیواله ورځ ولمانځله. دا ورځ په هیواد کې په داسل کې لمانځل کېږي چې خلک له بې کیفیته درملو شکایت لري. خاطر پردیس جزئیات لري.
د سپتمبر 25 د فارماسیستانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یوه ورځ ځنډ سره د شنبې په ورځ دغه ورځ ولمانځله. د دغه هیواد د عامې روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل په افغانستان کې د درملو جوړولو لپاره له ډیرو فرصتونو برابرولو سره سره اوس هم په ډیره اندازه درمل له بهرنیو هیوادونو واردېږي.
په کلنی ډول شاوخوا له 400 نیولې تر 600 میلیونو ډالرو پورې موږ درمل له نورو هیوادونو څخه راواردوو. دا ډیره یوه ستره پانګه ده چې له هیواد نه وځي. که موږ په خپل هیواد کې درمل جوړونې په برخه کې ډیر او لازم فرصتونه او ظرفیتونه رامنځته کړو، نو موږ به دغه پیسې د هیواد ملي عوایدو ته ور اضافه کړو.
ښاغلی عثماني وایي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا درمل جوړونکو ته د ظرفیت لوړونې پروګرامونه پیل شوي او نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې نور کوټلي ګامونه هم پورته شي. د فارماسیستانو یا درمل جوړونکو نړیوال فدراسیون شاوخوا یوه پیړۍ وړاندې د سپتمبر په 25 د هالنډ په هاګ ښار کې د څو هیوادونو د ګډ کار په پایله کې جوړ شو. د دغه فدراسیون د شمیرو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 3 میلیونه درمل جوړونکي شته چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ 8000 په افغانستان کې دي. دا وزارت دا هم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 60 د درمل جوړولو فابریکې او د 4000 په شاوخوا کې درملتونونه فعالیت لري. خو کابل ښاریان د درمل جوړونکو او درملتونونو د فعالیت په اړه سوای د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو اسد الله او عبد الولی:
نه، دا ټول جالي دوا راوړي، تجارت د پاره د خلکو نه پیسې اخلي او چې څوک سره کم وغولي او سره کم بازی ورکي.
بالکل د موږ په وطن چې کومې دواوې دي تقریبا 3-4 نفره چې ماته معلوم دي چې پیچکاری ورکړي دي، همداسې به رپیده رپیده ویده بس پاسته نه پاس ختلی. دولت نه زه دا خواهش لرم چې دا باید بند شي.
د دغه مناسبت په بهانه مو د کابل ښار یو درملتون ته هم سر ورښکاره کړ. درمل جوړونکی عبدالغفار چې له 16 کلونو راهیسې په دغه درملتون کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل:
د درملو د کیفیت په اړه چې خلک اندېښنې لري په ځای دي. موږ ته معلومات کیږي چې د ښه کیفیت درلودونکي درمل افغانستان ته نه راځي، ځکه دا زمونږ کاروبار دی. په ټوله کې د درمل جوړونې کارونه په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دي. حکومت اسانتیاوې نه دي برابرې کړي، په یوه پلمه نه په یوه پلمه زمونږ د کار فضا راتنګوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له 15 کلونو را په دې خوا د فارماسیستانو یا درمل جوړونکو نړیواله ورځ مانځي. سکل به دغه ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په دغه هیواد کې کورونا وایرس خپور دی او ډاکټرانو، درملو او درمل جوړونکو ته د خلکو اړتیا تر بخوا ډیره ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور بجې او شل دقیقې سوې تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لسکونو پلویانو د نوموړي د څلورویشتم تلین د لغوه کېدو په عکس العمل کې مظاهره وکړه. ټاکل سوی چې نن شنبه دغه ورځ د لویې جرګې په تالار کې ولمنځل سي، خو د ځینو جهادي ګوندونو په غوښتنه دغه مراسم لغوه سول. د مراسمو تنظیمونکي دا کار د اساسي قانون خلاف بولي. ناجیه ساپۍ دغه مظاهرې ته ورغلې.
دا د لوی جرګې د تالار خیمې ته څیرمه د افغانستان د پخواني جمهور رئیس نجیب الله د لسګونو پلویانو غږونه دي. مظاهره کوونکو ملي بیرغ او د نجیب الله تصویرونو په لیږدولو سره د نوموړي د څلورویشتم تلین د یاد غونډې لغوه کېدل وغندل. د مظاهرې دو تنو ګډونوالو محمود او منیر ازادي راډیو ته وویل،
حالانکه زما بلار د مجاهدو یو غټ ډګروال دی، خو زه د ډاکټر نجیب الله هغه تګلار از مصالحې سیاست چې د سولې روغې جوړې دغه طرفدار یم.
چې مونږ کتابونه د کتلې دي، اده کومې ویډیو وي، کومې خبرې کړې دي، شواري صحیح وو، ادب صحیح وو، د افغانستان جوړونکو برسګر وو، تلار خو دی و شخص نه نه.
د کابل خار په یو بل سنډه کې د دغه مراسمو جوړونکو کمیسون غړي وایي د نجیب الله د منځغونډې لغوه کېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی. د کمیسون یو غړي احمد شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی د مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی و.
لبده مرغه چې موږ پوه نه سو چې دا شفاهي هدایت چا ورکړی دی، خیمه پر موږ وتړله. دا نه یوازې خلاف د قانون دی او دا موږ د دیموکراتیک ارزښتونو په مغایرت کې دا تعبیرو او دا بولو.
دغه غونډه وروسته تر هغې لغوه شوه چې د حکومت لخوا د لویې جرګې په خیمه کې د ډاکټر نجیب د څلورویشتم تلین په مناسبت د غونډې د جوړولو په تړاو یو شمېر سیاسي ګوندونو بېلابېل غبرګونونه درلودل. دوی د اعلامیې په خپرولو سره د دغو مراسمو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د حزب اسلامي د سیاسي دفتر رئیس غیرت بهیر ازادي راډیو ته وویل،
یو اعلان خبره کله بخبر اعلان کې خپل دریز سرګند کو. د دې عمده دلیل هم دا و چې دا زمونږ د یو نیم میلیون شهیدانو سره جفا و، د 15 میلیون مهاجرینو سره جفا و، لکاو کوندو رندو یتیمانو سره سره جفا و چې د دغه یو شان تجلیل و شي. په دې حق لپاره د دولت مننه کوو او دا پر ځای اقدام وکړو.
حکومتي سرچینې په دې اړه لس ویلو ډډه کوي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ازادي راډیو ته ویل چې نه غواړي د سلر وشکاله وړاندې د پیښې په تړاو نظر ورکړي، خو ټینګار یې وکړ چې نجیب الله د زرګونو کسانو قاتل وو. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت ورستی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د 1950 لمریز کال د میزان په 15 نیټه په کابل کې له خپل ورور شاپور احمدزی سره یو ځای ووژل شو. نجیب الله د 1971 لمریز کال د حمل لوي تمنیټه د وشل کېدو تر ورځې پوري ل خپل ورور سره یو ځای په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې وو، چیرې چې د واکمنۍ تر سقوط وروسته پناه اخیستې و.
ومنل چې طالبانو کابل ته درانه وتلو په اول ورځ نجیب الله او د نموړي ورور شاپور احمد زید ملګرو ملتونو له دفتر وېستل او د کابل په اریانا چوکې زنده کړل. خود نموړي د وژونکو او د وژنې د وجې په اړه د خلکو ترمنځ روایتونه مختلف دي. اجمل تورمن په دې اړه د ډاکټر نجیب الله بنسټ له مشر شیر الله جبرخیل سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دوی موندنې څه وایي چې ډاکټر نجیب د چا لخوا او ولې وژل شو.
دیننه د ملک او بهر د ملک هم سیاسی کړیو هم استخباراتی کړیو د په شهادت کې لاس درلود. زویلای سم چې د اتحاد جماهیر شوروی د ځایناستې د روسیې نه نیولې بیا ته امریکا او پاکستان او ایران او افغانستان په دیننه کې د وخت حاکمانو دغه ټول د په شهادت کې لاس درلود. ځکه دا چې ویلای سم چې د سره خو واده شوی و چې ته کله توافق کوي او ته به ځې له خیر خپل اولادو ته چې په وخت کې هندوستان کې اوسېدل. ولې بدبختانه دته د میدان هوایي نه اجازه نه ورکول کیږي او دای مجبوریږي چې لاس د ملل متحد دفتر ته ورننوځي.
جبر خیل صاحب، ټاکل شوی و چې نن یو غونډه وشي د ډاکټر نجیب الله د څلورویشتم تلین په مناسبت باندې د لوی جرګې په خیمه کې دغه غونډه لغوه شوې ده. دلیل یې د لغوه کېدو کراته وایي چې ولې لغوه شوه.
نور کلونه به دا د لمانځغون دي د بنیاد لخوا مختولل کېدلې سکل شایقین او علاقه مندان زیات ټول بل اخر یو مشترک کمیسون جوړ شو او دلته یو استیبا په دې سره و چې شرایط او د درد ترسم هغه کوم حرکت چې زمونږ ځوانانو کړی او د حزب وطن په نامه هغه لا تر اوسه پورې وخت ورته و په دې خاطر په اوله کې دا حکم د جناب رئیس جمهور لخوا ورکړ شو بیا وروسته کله چې یو تعداد د اسلامي احزابو په نامه سره جمع شول او لاړل ډاکټر غنی ته ډاکټر غنی د دې لمانځغونډې نه چې اجازه یې راکړې وه چې د لویې جرګې په تالار کې دا دایره شي لدنې صرف نظر وکړو.
د ډاکټر نجیب الله د بنسټ مشر شیر الله جبارخیل و نن د افغانستان د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو څلورویشتم کلیزه و د افغانستان د پخواني جمهور رئیس نجیب الله لسکونو پلویانو د نوموړي د څلورویشتم تلین د لغوا کېدو په غبرګون کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې نن دغه ورځ د لوی جرګې په تالار کې ولمنځل سي خو د ځینو جهادي ګوندونو په غوښتنه دا مراسم لغوه شول.
تاسو له پیغامونو
زه د فراه ولایت د کوادي مسوالی رمضان احساس ټلیفون کړ شیما انو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ورسوالی ته زموږ سیمه ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار او غریب دي چې نه ویني هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وسنه لري هغه خلک یې نه ویني نه شکر کوي دا د خلکو لپاره دی هغه خلک یو خوري چې یا د کلی ملکان یا مشران نو موږ دا ارزو لرو چې دا موږ ځغ به ترې ځا ورسیږي دا مرسته کله خار غریب دی او ستړي د پاره یې او جلا خبره دا کوم ملکان د پاره یې ملکان یې خو دا موږ ځغ ترې ځا ورسیږي موږ دا پېښ لرو چې دا سنځینی شي چې دا دې دا موږ خواران تراسي. السلام علیکم.
از ویلمن ولایت کې مرکزه پښتون ماسلم موږ مشکل دا دي چې دا دوه کال مخکې پښتون لا وسوي دي نو اوس موږ نه په کابل تو وزارت کې نه اساس لرو او انم د ګلرا کې چې بل پښتون دولار سو او موږ پښتون وزارت لا وکړي دي موږ ټول مشکل ورونه دا مشکل دي موږ دوه کال فارغ شو دي دا ټول نو وخت مزایي وسو په سي چې مرکلې په سي زایي وسو نو موږ نه باید
سلام علیکم. زه فتح شاه د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کار خیا دا 5000 طالبان چې دوی خوشي کړل دا غي نه سره وکړل سره ما په کې تنه سره ورسې چې دا نه پر به جنگ ته نه دی دا او ته ټول ورو ته دی جنگ کوي چې جنگ نه درځي ور بند نه کوي نو د څه هغه وا پیدا و چې مذاکرات سره شروع کوو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
یو سمیو نړیواله موضوع په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر 1,000,000 ته نږدې شوی دی. خود روغتیا نړیواله اداره خبرداری ورکوي تر هغه چې واکسین جوړیږي ممکن په دې وبا 2,000,000 کسان مړ شي. تفصیل له اسمت څاروان اوري.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر 1,000,000 ته نږدې کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو د ساري یا خپرېدونکو ناروغیو متخصصان د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هلو ځلو د کمیدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د الرژي او افونی ناروغیو د انستیتیوت رئیس ډاکټر انتونی فاوچی پرون جمعه له خلکو وغوښتل چې بې احتیاطي پای ته ورسوي او تر هغو حوصله وکوي چې څېړونکي واکسین جوړوي. د بوبل نه غواړي چې یو بیا ټول چاري پټه په ودرول شي خو که خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر ته شا واړوي یو بیا به د کورونا مثبت پیښې اوج ته ورسی شي. د جان هاپکنز په هنتون لشمیرو سره سم د تیر کال په ورستیو کې په چین کې د کورونا وایرس تخبرې دوله وخته تر اوسه پورې په نړۍ کې 2.5 میلیونه او 4,000,000 تنه په دې وایرس اخته شوي او 9,15,000 تنه مړه شوي دي. باور کیږي چې هم په کرونا د اخته کسانو او هم ورڅخه د مړو شمیر تر دې زیات دی. د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO پرون وویل د اغیزمن واکسین جوړېدو ته لا میاشتې میاشتې وخت پاتې دی نو که د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر زیات نشي تر هغو پورې شاید په دې وبا د مړینو شمیر 2,000,000 یا تر دې ډیر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عاجلو روغتیایي پروګرامونو اجرایي رئیس ډاکټر مایک رین وایي د مړینو د شمیر د زیاتیدو مخه نیول کېدای شي. د افونی ضد یا میکروب ضد موادو او ماسک کارول، د واټن رعایتول، ټیسټ کول او قرنټین پشان روغتیایي اصول او خیال ساتل د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د مړینو د کمیدو لپاره ضروري وبلل.
څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر خبرې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسیدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون پی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنۍ ته ویلي چې فکر نه کوي طالبان د یوې سیاسي جوړجاړي د مخه دایمي اوربند وکړي. دا څرګندونې داس مال کېږي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره هممهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې درنې جګړې دوام لري. د کاپیسا امنیتي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو لخوا پر دوو نجونو ډلیز ایجنسی تیری سوی. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د کاپیسا ولایت په حسید دوم ولسوالۍ کې سوې ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیواله سوې ده. د اوکرين په وزوي په دې هیواد کې د یوې پوځي مسافرونکو الوتکې د لوی دوله کبل شپږوش سپرلي وژل سوی دي. د بشري حقوقو یو بندي رانی فعالي نسرین سوتو د خپل د نخوړو احتساب پای ته ورسوه.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید. د نن ورځې سپورتي خبرونه له رحمت الله افغان.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو په دوهمه لوبه کې شاهین اسماعیل لوبډله میوان اتلانو ته د 0-3 په مقابل کې ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول شفیع شاداب ازادي رادیو ته وویل چې نن او سبا کومه لوبه نه کیږي. د دوشنبه پر ورځ سپین غر بازان لوبډله موجوده امو لوبډله سره د سیالي ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د تیرې پنځشنبه پر ورځ پیل شوې چې په لومړۍ لوبه کې طوفان حریرود لوبډلې اباسین سپی لوبډلې ته د 0 په مقابل کې ماته ورکړه. په هرات ولایت کې نن د مخدره موادو پر ضد د مبارزې تر عنوان لاندې د فول رزم جام سیالۍ ترسره شوې. د هرات ولایت د فول رزم فدراسیون په اعلامیه کې ویلي دي په دغو سیالیو کې له 12 سیزنونو نه شاوخوا 60 تنکیو ځوانانو او لویانو ګډون کړی وو. د اعلامیې له مخې په دغو سیالیو کې 12 ورزشکاران تر نورو ښه وځلېدل. د یو بل خبر له مخې د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست فني مدیر ضیاءالحق ضیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د 22 ورزشکارانو ترمنځ د بدمنتون سیالۍ هم روانې دي. او ټاکل شوی ده د هند کرکټ غوره لیگ په روانو لوبو کې نن د حیدرآباد او کلکتې لوبډلې په خپلو کې سیالۍ وکړي. دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان هم په سن رایز حیدرآباد لوبډله کې لوبیږي. که څه هم راشد خان په لومړیو دوو لوبو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړ، خو محمد نبی ساحل ته بیا تر دا مهاله د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی.
دو اونیز پروگرامونه د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدل سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروگرام تاند څنګه خوست ستاسو سوزنی اسمي سونه تازه خان سمسور ننګرهار نه لیکلي. د حکومت مذاکراتي ټیم غړي باید له طالبانو سره په نرمښت د سولې خبري وکړي. جلانی سرحدي له هلمند لیکلي ک طالبان غوړي چې سولې وکړي اوربند وکړي ځکه چې د ستړي افغانان اوربند ته انتظار دي. ګل محمد مدثر د هلمند له ندالي ولسوالي پښتنه کړي چې د سولې خبري ولې لا هم پټي پاتې دي. خان محمد اسلامیر له هلمند د لیکل افغان حکومت او طالبان باید اول پر اوربند خبري وکړي. که اوربند وسی نو خبري به ژر یو نتیجه ورکړي. عبد الواحد مدقق له لوګره که طالبان او حکومت حقيقي سولې اراده لري نو د افغانانو په سترګو کې د خاوري نه چوي د څنګه سولې ده. عبد النافع افغان لیکلي د سولې هیله مولا سره ورکړي. د قطر مذاکرات د پوینا چلو بد قاسم زواک له هلمند لیکلي په روزګان کې د افغان سرتیرو وژل یو جنایت او وحشیانه عمل دی ځکه څوک چې تسلیم سي د هغه وژل حرام دی. دا څرګند ده چې طالبان د په خبره چې د سولې نیت نه لري. او حکمت الله حماس د هلمند لنډالي په خپل سیمه کې لیکلي د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د پاکستان د افغانستان دشمن بللی وو. د په وژلو کې د په خبره چې پاکستان لاس لري. تاسی آزادی رادیو تا غرجیست چه خبروانی هر ورز ده سهار پر او بجو پیلیجی او ده ماشام تر او بجو دوام کبی که ده انترنت اصان تیلری ده آزادی رادیو او سنه خبروانی پا جوندی بنا ده آزادی رادیو ده ویب سایت دلاری ده غرز تیر خبروانی پا سبتی بنا مندلسی آزادی رادیو دات کام یا هم آزادی رادیو تکی او ارجی زمور ده ویب سایت هدرسته که فیسبوک کروی کبلیسی چه ده آزادی رادیو فیسبوک پانا در سر خوشا یا لایک ری هر ورز پی که تازه را پورونه او خبرونه ول ولی پا بیلا بیلو باسونو که برخ واخلی facebook.com/azadiradio زموږ د وی پانی د فیسبوک پانی پاته ده د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبرېږي مخکې تر دې چې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه ووري